پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې لازم دی رادیو څخه د رواني خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال ل خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسمشیز انتخاباتو د نوماندانو لړلې یوازې دوه تنو خپل سرون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته معرفي کړې دي د راپور سربیره مرکه هم لرو په نورو موضوعاتو کې بیا ل دې هم خبرې کې چې په غزنی ولایت کې نیمایي خوندزي لا هم ودانۍ نه لري خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې په فراه کې اته تنه وسلول طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي د اسرایل پوځ وایي چې هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې بریدونه کړي دي د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د عمرې د ادا کولو ترڅنګ د دغه هیواد له چارواکو سره وکتل د سعودي عربستان د خبری اژانس د راپور له مخې ولسمشر غنی مکې مکرمې ته له رسېدو سره سم د سعودي عربستان له جګپړو چارواکو سره وکتل د سعودي بل رسنۍ عرب نیوز وایي چې د افغانستان ولسمشر پرون په رسمي سفر جدې ته ورسېد او د دې ولایت والی او د سعودي د سوداګرۍ او پانګونې وزیر یې هرکلی وکړ سعودي رسنیو د خپل هیواد له چارواکو سره د افغانستان ولسمشر د خبرو د جزئیاتو په اړه څنډې ویلي شغلی غنی په داسال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې ویل کیږي په قطر کې د امریکا او طالبانو خبري نهایی کېدو ته نږدې سوي دي د فراه ولایت چارواکي وایي په پښترود ولسوالۍ کې د تیر شپې په پوځي عملیاتو کې اته تنه وسلول طالبان وژل سوي دي دغه ګډ پوځي عملیات چې د ناټو د قطعي ملاتړ ماموریت هم پکې همکاري کوي د پښترود په مربوطاتو کې تیر اونۍ پیل سوي دي د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن وویل چې په جلسو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی تروسه اته تروریست طالبان وژل سوي چې د حافظ سهیل په نوم دوی یو مهم قمندان هم پکې شامل دی په دغه ساحو کې تصفیوي عملیات لا هم روان دي د فرا امنیت قمندانۍ وایي چې د پښترود په کلیو کې به دغه عملیات تر هغو روان وي چې دغه سیمې له طالبانو تصفیه سوي نه وي بل خو د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته د لوګر په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي 203 تندرقلو اردنن په ویلامه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات پرون د لوګر په څو سیمو کې ترسره شوی دی د لامی په حواله په دغه عملیاتو کې شپږتنه وسلول طالبان وژل سوي چې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم دوی یو مشر هم پکې شامل دي 203 تندرقلو اردو ویلي چې مولوي بشیر حلیم په څرخه او پورستوي کې په برکه برک ولسوالۍ کې د طالبانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د اسرائیل پوځ وایي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلول ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کولای سي په همدې حال کې د ایران لملاتړه برخمن د لبنان د حزب الله ډلې مشرانو نن سهار وویل چې یوه اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې نسکور اسوه او بل د حزب الله مرکزونو ته څیرمه په هوا کې وچاودیدله د اسرائیل جنگي جټ الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایي قلمرو لاري په سوریه کې پر ځینو هدفونو حمله کړې دي د اسرائیل پاوز په سوریه کې بریډ سمدستي تایید کړ وی ویل چې د الوتکو له خوای د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حمله د مخنیوي لپاره ځینی هدفونه وشتل دي بریتانیا وایي چې فارس خلیج ته څیرمه دریمه جنگي بیړۍ هم لیږي چې په دې کړکېچن سیمه کې د بیړیو د تګ راتګ ازادي خوندي کړي د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون ویل چې د نړۍ په هر ګوټ کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ دفاع کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد جنگي بیړۍ HMS Defense با په خلیج کې له دوو نورو بریتانوي جنگي بیړیو مانتروز او کین سره یو ځای سي چې په هرمز تنګي کې د بریتانوي بیړیو ساتنه وکړي او په هانګ کانګ کې پولیس وایي چې له تر اسکون کو سره د تیر شپې په خوډاب کې نه وښتنه نیول سوي دي ټاکل سوي ده چې نن نور مظاهره هم وسی مظاهره چن بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غوړي. په نیما کوروا کې هانګ کانګ کې مظاهرې یولس اونۍ پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوې چې حکومت د چین مرکزي دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي، خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او د پیکینګ د مظاهره چنو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دغه اعتراضونه له 1990 میلادي کال راهیسې چې برېټانیا هانګ کانګ چین ته سپارلې تر ټولو پراخ کړکېچ ګڼل شوی دی، او د چین د کمونیست ګوند واکمنان یې له لوی سرخوږي سره په دې وروستیو کې مخامخ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې یوازې دوو تنو یې خپل سرونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته معرفي کړی دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر دیرشم دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر دیرشم دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
د راپور سربیره د ټیفا د بنسټ له مشر محمد نعیم ایوب زاده سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وری چې په غزنی ولایت کې نیمایي خونځي له هم ودانۍ نه لري. روزګان کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونا زمکو لزګونه کړی ماینونه ایستلې دي. په دغه راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې برېټانیا وایي دوی درېم جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې، سو دغلته د برېټانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. د دې سربیره تاسو د شکست سکوت یا نوربسته اونیز پروګرام هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده ملتیا مو کړی. از در رادیو په منځنۍ سپا 12.9 د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سرموزو د انتخاباتي کمپاینونو ل پایل نتر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې ورپېژندل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال میرزا محمد اخبرست وای ولسمشریزو انتخاباتو ته 14 نور کاندیدان کول شي چې د سمبولې تر دیرشمې پورې خپل سارون کې دغه کمیسون ته وپیژني. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې کاندیدان وای دا چې تر اوسه سارون کې نه دي معرفي کړي بیلابیل دلیلونه لري. دغه نور تفصیل د خان محمد سین راپور کې
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده، خو تر اوسه دغه انتخاباتو ته 14 کاندیدانو خپل سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندل نه دي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو خپل سارون کې دغه کمیسیون ته ورپېژندل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان د دفتر سرپرست میرزا محمد حق پرست وای
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر دیرشم دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیری تر دیرشم دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولای او نور موږ خپل د عملیاتي پلان مطابق نور پروسو.
د ولسمشریزو انتخاباتو کمپاینونه د اسد د میاشتې په شپږمه پیل شوی چې اوس هم دوام لري. کابل خاریان وایي په دغه موده کې د کاندیدانو کمپاینونه کمرنګ وو. ډیری دغه کاندیدان د خپلو کمپاینونو لپاره حتی نږدې ولایتونو ته هم نه دي تللي، او ډیرو تر اوسه خپل پروګرامونه هم خلکو ته بیان کړي نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان د دغه کار لپاره هیڅ دلیل هم نه لري. دغه کمیسیون خبرداري ورکوي چې دغه کاندیدان چې سارون کې لا نه دی ورپېژندلې د سمبلې د میاشتې تر دیرشمې پورې وخت لري. مخکې له دې ځینو کاندیدانو ویلي وو چې د دوی د کمپاینونو پر وړاندې د حکومت لخوا ځینې ستونزې رامنځته شوي، خو دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي. خو دا چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندیدان ولې کمپاینونه نه کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سارون کې نه ورپېژني دلیل یې څه دی؟ ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامر ستمنا وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د سارونکو د ورپیژندلو هیڅ اړتیا نشته، ځکه انتخاباتي درغلی د رای ورکولو په مرکزونو کې کیږي. خاغله تمنا ټینګار کوي چې د سارونکو ګمارل هغه وخت مهم دی چې د کاندیدانو رای اطلاعاتي بانک ته لاړ شي.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل اتکای برای
د سارونکو ګمارنه د درغلیو د مخنیوي لپاره خلاره نه ده، ځکه درغلی د انتخاباتو وروسته د رایو د شمیرلو پر مهال کیږي. خاغله تمنا وایي د تیر کال د انتخاباتو تجربې وښوده چې د یو کاندید سارونکی د بل کاندید د پیسو په بدل کې درغلی کوي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی ته د سارونکو ورپیژندنه اصول دی او کاندیدان مکلف دي چې دغه اصول مراعات کړي.
په همدې موضوع تم کیږو دا چې نوماندانو ولې تر دې مالا خپل سارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي معرفي کړي، دلایل څه دي؟ په دې اړه زما همکار محمد خاطر پردیس د ټیفا بنسټ له مشر محمد نعیم ایوب زاده سره مرکه کړې چې دا اوریدو بلنه درکو.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټیکټونه باور نه لري په پروسه کې، باور نه لري. او دا چې د سول مسله اوس روان دی په افغانستان کې، هغه بي باور کړی دا چې انتخابات نه کیږي، او د بل مشکل دا دی چې د کمیسیون باندې هم باور نه لري، او اتهامات ستاده حکومت باندې چې د رئیس جمهور د سوء استفاده کې د حکومت منابع نه او خارج لري د کمیسیون سره، او کمیسیون لکه بي طرف نه دی. او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو د ټیکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه کړي.
بلې ایوب زاده صاحب، چې کچیر ته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي، د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای؟
ولې نه سلفي سره چې ناظرین نه وي په ساحاتو کې دور انسوزو مستا په انتخاباتو لپاره کې، د سیاسي ستونزه او امنیتي ستونزه نور مستا په انتخاباتو کې، چې دغه ناظرین نوی د انتخابات ورسته یانو شفافیت مثال ته نو سوء استفاده کیږي. دلته دغه ولایتي مسؤلینو خپل ګرایشات لري دغه ټیکټونو سره، او د دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي، نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي، او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره، او د مونږ لپاره د وطن لپاره ناظرین نوی الته شفافیت بنستا او شفافیت بنوی او زمون د منل ول نوی د نتیجه او د انتخابات.
بلې ایوب زاده صاحب، یو مورید بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې ادو نه یو د پاره یا شاوخه لس ورځې مونږ وخت لرو چې ترڅو د سولې خبري معلوم شي، له هغه نو ورسته به مونږ خپل ناظرین معرفي کوو، نو هغه وخت به ډیر نه وخت نشي چې به دوی خپل ناظرین معرفي کړي.
اوسم ناوخته ده، اوسم ډیر ناوخته ده، ځکه چې کله چې غوی ناظرین تا کې هغه ته باید آموزش ورکړي، نو بیا یو هغه ته پلان جوړ کړي، او بل دا دی چې هغه به توظیف کړي محلاتو لپاره. اوسم ناوخته شوی دی متاسفانه. دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغه انتظار دی سول لپاره. سول خو یو طولانی پروسه دی چې صلح هم وشي، خو یو میاشت کې نه کیږي. نو په فکر کوم چې هغوی یو د هغوی ستونزو دغه مالي منابع دي، دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې، او دوم دا دریم دا دی چې هغوی بالکل نه غواړي چې خپل ناظرین معرفي کړي. صلح خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي، او طالبان راشي د نوې حکومت جوړ کړي. او خو فکر کوم چې هغه باور نه لري، او دغه نړیوال تورونه لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موزی نه لري، چې هغه څوک غواړي سوله غواړي، د هغوی اولیت څه راځي دا چې انتخابات ده. دا د بېاعتمادۍ فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري معرفي کوي.
تشکر عزیز دلیه غلام.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ له مشر محمد نعیم ایوب زاده سره مو د ولسمشر ټاکنو د نوماندانو لخوا د سارونکو په پیژندلو کې د ځنډ د لاملونو له امله مرکه اورېده چې محمد خاطر پردیس ورسره کړې وه. اوس هم اقتصادي خبرونه اکرم الله اکرام وړاندې کوي. د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې څو کال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوداګري زا راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د دې خونی سرپرست خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له دغه هیواد سره سوداګري زا راکړه ورکړه تر 200 میلیونو ډالرو راکته شوې و، خو څو کال دا شمیر ان 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شوې ده.
روابط نورم خوشی نو ډیر خاص اهمیت لري، هم د دوی په ګټه ده او هم زمونږ، خو زمونږ صادرات پاکستان ته ډیر شوې دي او د پاکستان واردات یو څه کم شوې دي زمونږ
سره. نو وړي وای اوس مهال پاکستان ته د افغاني مالونو صادرات ډیر شوې چې د اقتصادي برخه کې د ځان بسایني په لور خې اقدام بلل کیږي. خغل الکوزی همدا شان د افغاني مالونو پر مخ ته پاکستان لوري د واګي بندر د خلاصېدو خبر هم ورکوي. دی وای د پاکستان او هندستان ترمنځ وروستي او سیاسي ناندریو د بندر د هر ډول سوداګرۍ پر مخ وتاړه، خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت په هلوځلو بیرته د افغاني مالونو پر مخ خلاص شو چې اوس مهال د ورځې په اوسط ډول له 30 تر 150 کانتینرو پورې وچو تازه میوه او نور افغاني محصولات هندستان ته رسیږي. په غزنی ولایت کې د میرمنو لپاره د میرمنو لوري کافی شاپ جوړ شو. دغه کافی شاپ مسؤلی معصومه زرین په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې دغه ډول کوچنیو کاروبارونو په جوړولو سره د میرمنو په اقتصادي وضعیت کې پراخه بدلون رامنځته کیدای شي. هغه زرین د هم ویلي چې په غزنی ښار کې د لومړنی کافی شاپ دی چې د میرمنو لوري د میرمنو لپاره ځانګړی جوړیږي. نو موري د هم ویلي چې په دې کافی شاپ ټول نږدې 4000 ډالر لګښت راغلی او دا تمه لري چې په اقتصادي وضعیت کې به بدلون رامنځته شي. او دا هم د کابل په سره شاهزاده کې د افغاني پوړاندې د بهرنۍ وسارو بای یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 10 پوله، یو یورو 80 افغاني 10 پوله، یو امریکایي درهم 20 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1110 افغاني، زر ایراني تومان 15 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 390 افغاني.
ازادي رادیو تغوغ ونيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو یې نړیوالې موضوع ته. برېټانیا وایي دوی دریم جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته سول سو د غلطه د برېټانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته لاغې چې د امریکا او ایران نړۍ کې ترنګلې شوې په هورمز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې زیاتې شوې دي. اجملن موضوع تعقیب کړم. د اوس را سره د پراګ لا سټوډیوز خبر تماس کړي. انسب خلیج ته د برېټانیې د دریمې جنگي بیړۍ د استولو په اړه د برېټانوي چارواکو تازه سرګندونې سدي کې د شی را سره شریک کړي.
اډیر مننه وسال سه. برتانیې وایي چې دوی یو دریمې جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې د سوداګرته د برتانیوي کښتیو آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته لاغې چې د امریکا او ایران اړیکې خراب شوې په هورمز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې سوا شوې. د اندېښنې وروسته لاغې اوج ته ورسېدلې چې د جولای په 4مه د برتانیا شاهي ځواکونو د ایران د تیلو یو ټانکر په دې شک چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې بندیزونه پرې لګېدلې دي تیل لېږدوي ونیو. کتام دغه د تیلو ټانکر چې بیړۍ و دا وروسته خوش شوله او دا ډاډ او تضمین ته واخیستل شو چې سوریې ته بنسي. دا مهال دغه بیړۍ د مدترانې په سمندر کې کوم ځای روانه ده او ظاهرنې او منزل ترکیه خودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د دغه بیړۍ د نیولو په اړه خبرداري ورکړی دی. ویلي دي چې دا د ایران د سپای پاسداران سره اړیکې لري. نو بیا وروسته تر دې بیړۍ تر نیول کېدو ایران د برتانیې یو بیړۍ ونیول او دا کړکیچ زیات کړ د دواړو هیوادونو ترمنځ او په هورمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د انتقال یو مهمه لاره ده او له خلیجي هیوادونو څخه لویدیستا تیل پی انتقالیږي. دغه تل دی بیړیو دی آزاد تګ راتک اندېښنې زیات کړي. د برتانی د بهرنیو چارو وزارت وسویل دي چې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د جنگي بیړۍ به د فارس خلیج کې د مونټوروس او کینټ له بیړیو سره یو ځای شي. دا دوه بیړۍ لا د مخه برتانی دغه تاسوولي څو په هورمز تنګي کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتک خوندې کړي. د برتانی د دفاع وزیر بن ویلس وای چیرې چې د برتانی بیرغ لرونکو بیړۍ زی دوی به یې د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هورمز تنګی د نړۍ یو مهم تجارتي تنګی دی چې په زیات اندازه تیل په انتقالیږي.
بله، امریکایي چارواکي هم په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کوي. د دوی اصلي اندېښنه څه ده؟ کېدای شي بیړیو څه وایي؟
وسل سبا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په فارس خلیج کې د غیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګي په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې ده. امریکا چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لګولي او هڅه کوي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي، دا ویره لري چې ایران ښایي د غچ په توګه یا لږ تر لږه په لویدیځ د فشار راوړلو په خاطر باندې په هرمز تنګي کې د خلیج د نورو هیوادونو څخه د تیلو د تګ راتک په وړاندې خنډونه رامنځته کی. په تیرو دوو میاشتو کې په هرمز تنګي کې نه یوازې دا چې ایرانی چارواکو یو بیړۍ ونیوله، بلکې دغلته په تلونکو د تیلو بیړیو باندې واړه واړه بریدونه او چاودنې هم شوې دي. د دې چاودنو پړه تر ډیره پورې امریکایي چارواکي په ایران یا له ایران سره په تړلو نیابتي افراد اچي. ټرمپ تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو نه چې کومې غوښتنې کړي او د عربي هیوادونو نه برتانیا ورته مثبت ځواب ویلې، همدارنګه ځینو نورو لویدیځو هیوادونو هم مثبت ځواب ویلې او د خلیج عربي هیوادونو هم دغه غوښتنې ته چې په فارس خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ په وړاندې تدابیر زیات کړي مثبت ځواب ویلی دی.
بله، د ایران غبرګون د امریکا او برېټانیا د اقداماتو ته څه دی؟
ایرانی چارواکي تل پر لپسې وایي چې د هرمز تنګې د دوی تر نږدې څار لاندې دی. وخت نا وخت یې نظامیانو دا ګواښم کړی دی چې که فشار پرې راشي کولی شي چې په یو مخ د هرمز تنګې وتړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې په هرمز تنګې کې د نړیوالو بیړیو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه ده جوړه کړې. دوی دغه ټول تورونه ردی چې ګوندې په بیړیو باندې دي بریدونه کړي یا د په حملو کې لاس ولري، او خبرداری ورکړی دی چې که د لویدیز پوځي حضور په دغه هرمز تنګې او شاوخوا اوبو کې زیات شي، د ایرانی چارواکو په وینا دا به په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره لار هواره کړي.
بله، ډیره زیاته مننه انسب کور ودان زما همکار اجملاندو چې تاسو سره معلومات شریک کړل. بریتانیا ویلی دی چې دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې، سو دغلته د بریتانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. اوس هم راځو یوې د افغانستان اړوند یوې موضوع ته، او هغه هم د غزنی په تړاو دی چې د غزنی د ناوې په ټولو ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري، خو بلې خوا ته په دغه ولایت کې تر نیمایي پورې ښوونځي د ودانۍ له نعمته بې برخې دي. دغه موضوع زما همکار حبیب الرحمن تاثیر تعقیب کړی ده او په اړه یې دغه راپور له غزنی راستولی دی.
په غزنی کې لا هم د 1525 بابه ښوونځی له جملې څخه 215 شپېته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبی کې سره لمر او په ژمي کې شنه یخ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 1500 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. د پوهنې چارواکي وایي دغه ښوونځیو له جملې څخه په غزنی کې یو سل دیارلس بابه پر روان 1499 کال او پاته یو سل شپږویس به پر راتلونکي 1499 کال کې تکمیلېږي، خو شپږویس به بې برخلیکه پاته وي. د پوهنې رئیس محب رحمان انصار وایي دغه یو سل دیارلس بابه ښوونځیو له جملې څخه یې د ودیرس ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تعمیرات نه لري او درې سو شپېته تعمیرات لري. سنبولې میاست کې چې شپږمه میاست ځم، په دې کې د ټولو پروپوزلونو بودیجه باید غزنی ته انتقال وکړي او په راتلونکو درې میاشتو کې باید ټول مکاتب تکمیل شي. فعلا اوه دېرس کار لاندې دي، ولې د موږ امید ده چې باقي نورې چې د اتیاو په شاوخوا کې پروژې پاتې دي د هغو هم بودیجه انتقال وکړي په دې میاشت کې او په درې میاشتو کې هر ساجل باید تطبیق شي. په دوی کې اولویت د انجینو مکاتبو ته ورکړ شو.
که انصار دغه ښوونځیو زیاته برخه د انجینو لپاره یادوي، خو په اوسني وخت کې د غزنی په څوارلس ولسوالیو کې د انجنونو د زده کړو بهیر یو مخ په ټپه ولاړ دی. بل لور ته بیا د غزنی ولایت ویاد محمد عارف نوری وای د دغه شونځي او د ډیر شو ودانی د بشپړې دو په حال کې دي، خو د پات نورو د موقعیت په اړه ځینې جنجال نه دوام لري.
پات شونځي دوه مشکل لري، یو مشکل دا ده چې په ځینو ساحو کې تر اوسه پورې د ځمکه مسله نه ده پاک شوی چې د معرف ملکیت ته داخله شي، ورسره هغه باید موږ په غو باندې کار وکړو. په ځینو نورو ساحو کې خلکو ترمنځ پرمنځي اختلافات شته، ودانی پر غول شي، یو کلی وای چې دوی ته پرځ دې ساحه کې باید ورغول شي، یو کلی وای چې دوی سایت نو دغه اختلافات د دې سبب شوی چې تر ډیره پورې په اکثریت ودانی باندې کار نه دی شروع.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ځای کې د شونځي او د ودانیو نه جوړول د پوهنې په برخه کې د مور او مېرې سلوک یادوي. رحمت الله مرجان خیل په دغه برخه کې په سات د چارواکو بی غوري او د خلکو نه لیوالتیاي د نه جوړېدو لامل نه شي.
نمړی خو پړه باید په چارواکو ورواچول شي، ځکه د پوهنې په برخه کې وسوال طالبان کوم ستونزه نه لري. په دوم قدم کې خلک بی غوري دي، باید پړه په خلکو ورواچول شي، ځکه باید د خپل حق غوښتن کې ووسی. یو لامل یو لوی دلیل دا ده چې دوی غواړي چې فساد ته په دې کې لار هوار کړي، غواړي چې په دې کې پیسې ځان ته ووهي. مثلا په یو مکتب باندې لس لک افغانۍ لګیږي، دوی غواړي چې پنځه لک باندې ولګي، پنځه لک په جیب کې واچي، ولا خلک ورسره جوړجاړی نه کوي.
غزنی هغه ولایت ته چې ځینې ولسوالیو د شونځیو سل فیصد ودانۍ لري، خو ځینې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ودانۍ نه لري چې ناوه ولسوالۍ د یادولو وړ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. دا چې د کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم موضوعات او مسایل رخصتي، لدې به موږ ما همکار اکرم الله اکرام خبر کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ رسپانو د سولې دروانو حلو زلو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د راپورونو په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر ورسپانې لیکلي دي چې انتقالي حکومت اوازې که حقیقت وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې تازه الجزیرې ټلویزیون راپور خپور کړی چې ګوندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي په څوارلس میاشتنی اوربند هوکړه کړې ده. سر مقاله لیکونکي لیکي چې اوس دواړه لوري د دغه حکومت د تمویل پر لارو چارو بحث کوي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبانو دا خبره رد کړي او اوازې بللې ده، خو الجزیره ټلویزیون چې له دوهې خپرونې کوي دا خبر به خامخا د لوړپوړو قطري چارواکو په حواله ورکړی وي، او ډېر امکان شته چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت د دواړو لوریو د خبرو یوه برخه وي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا چې دواړه لوري طالبان او امریکا د لنډمهاله حکومت خبرونه ردوي یو دلیل دا دی چې وړاندې طالبانو ویلي وو له امریکا سره د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه خبرې نه کوي، خو واقعیت دا دی چې دواړو لوریو په ډیرو افغاني مسایلو هم خبرې کړې دي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې طالبان ځکه دا خبر ردوي چې د دوی له پخواني دریځ سره ټکر لري. سرخط ورسپانې به لیکلي دي چې انتخابات که سوله کوم یوې سرنوشت ټاکونکي پروسه ده. سر مقاله لیکونکي په افغانستان کې د امریکا د سفیر جانباس وروستۍ او څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې جانباس بلخ ته د سفر پر مهال ویلي چې دوی ته د انتخاباتو پر ځای سوله لومړیتوب لري، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو سر مقاله لیکونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې سوله د انتخاباتو خنډ کېدای نه شي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي دا باید په ډاګه شي چې بالاخره څه کیږي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په وینا همدې نامعلوم حالت د خلکو اندېښنې را پیدا کړې دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلي دي چې خلک به عزت سوله غواړي. وړاندې سرمقالې لیکونکي لیکي چې په دې کې شک نشته چې ټول افغانان سوله غواړي او له جګړې ستړي شوي دي، خو د سرمقالې لیکوال لیکي باید هر څومره ژر چې کیږي باید افغاني خبرې اترې پیل شي. سرمقالې لیکونکي باور لري تر هغې چې بین الافغاني خبرې اترې نه وي شوي او اوربند نه وي شوی، ټولې ستونزې به پر خپل ځای وي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکي د شنبې پر ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان ول. تر دې یو ورځ مخکې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته راووتل او د دغې سیمې ځانګړې موقف وغنده. په دې اړه نور حال زما همکار سلیم محمد سالی راکوي.
د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د سرینګر په شمال کې د شنبې پر ورځ ځایي اوسیدونکي لا هم د لګول سویو قیوداتو شاهدان وو. د شنبې پر ورځ د سرینګر زیاتې برخې له خلکو تشوي او ګڼ دوکانونه تړلي وو. د سرینګر په لارو کوڅو کې د ګوتو په شمار خلک ښکارېدل، د وسایطو تګ راتګ هم پکې کم وو. د سرینګر اوسیدونکي الطاف رویټرز اژانس ته وویل چې وضعیت لا هم کړکېچن دی.
ہمارے کام بھی ختم ہو گیا،
زمخ کاروبار ختم شو، روزی او ژوند هم ختم شوی دی، خوانځي تړلې دي، دوی وای خوانځي پرانیستي او وضعیت سم دی، خو وضعیت سم نه دی او ټول خلک په خپل کورونه کې بند پاتې دي.
د جمی پورز په سرینګر کې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته ووتل او د دې سیمې د ځنګړي موقف یا ځنګړي امتیاز پر ختمېدو یې انتقاد وکړ. هندوستان د همالیا د هغې برخې چې تر ولکې لاندې ده او د جمو او کشمیر په نوم یادیږي ځنګړي موقف د اګست میاشتې پر پنځمه ختم کړ. د دې تر څنګ یې په سیمه کې ټول ارتباطي خدمات پرچاو کړي او د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو یې محدودیتونه ولګول. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر پر زیاتو سړکونو اغزن سیمونه غځول سوي او امنیتي ځواکونه د شنبې په ورځ د پیښو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. اوس هم سلیم محمد صالح ته غوښ شي چې د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.